سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ده صفی الله ستان زایمو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته راغلاست وایم دغه پروګرام مهم مطالب دا دی د ملګرو ملتونو سرمنشي افغانستان ته له بیلابیلو لارو د پیسو د لیږد وړاندیز کړی دی
The present situation, you have Afghans.
په اوسنی حالت کې افغانان د لوږې، ناروغۍ او د مرستو د نشټوالي له کبله د مرګ پر پوله ولاړ دي. مطلق مرګ. نو اساسي خبره دا ده چې باید د اقتصاد د سقوط مخنیوي وسی.
په فاریاب کې د یو ازبک تبارا طالب قومندان د نیول کېدو په غبرګون پرون سخت اعتراضونه وشول. طالبان وایي اوس وضعیت قرار ده.
د دغه کس د خواخوږو له لوري څخه په ښار کې څه تجمعات سوي وو چې دغه کس بیرته باید آزاد سي.
پرون په کابل کې هم د یوې ښځینه پولیسو د نیول کېدو په غبرګون باندې ځینو ښځو اعتراض کړی وو. له کندز یو راپور درته لرو چې هلته یو شمېر خلک په سخته له نهرونو او رودونو جغل او شګه راباسي او په خلکو یې پلوري.
دا دغلته اچو موټر چې راغلل نو بیا دغلته مونږ درې سو خرڅو پنځوس اجاره ورکو موټر چې څونه وخوړل.
ل مطالب مخکې خبرونه مهم خبرونه سرټکی په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مشره له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان ته د پیسو استول جاری وساتي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت له شارج دافیر سره په کتنه کې د افغانستان پر مسلو خبرې کړې دي. او د پاکستاني طالبانو ډلې ټي ټي پي د خپل پخواني ویاند خالد بلتي یا محمد خراساني مړینه تایید کړې ده. خبرونه په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشره له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان ته د پیسو استول جاري وساتي. میری ایلن مګراوتی پرون په برسل کې له اسوسییټډ پریس خبري اژان سره په مرکه کې وویل
د 2022
ویشتم کال لپاره کافي پیسې نه لرو. هیله لرم چې په جنوري میاشت کې به 12 میلیونه کسانو ته مرستې ورسوو، خو دا بیا هم د هغو خلکو نیمایي برخه ده چې نن د غذایي مصونیت د نشټوالي له سخت حالت سره مخ دي.
هغې پر نړیوالې ټولنې همغږ وکړ چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته د میلیاردونو ډالرو مرستو د یقیني کولو له لارې د یو بشري ناورین مخه ونیسي. د ملګرو ملتونو د دې مرستندوی ټولنې د ارقامو له مخې د افغانستان نږدې 30 میلیونه وګړي د خوړو له جدي کمښت سره مخ او له دې ډلې 18 میلیونه خلک له قحطۍ سره مخامخ دي. د راپورونو له مخې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه په اسلام آباد کې د امریکا سفارت له شارج دافیر انجلا ایګیلر سره په کتنه کې د افغانستان پر مسلو خبرې کړي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې آیس پی آر په یو بیان کې ویلي چې جنرال باجوه د مرغومي په درویشتمه له انجلا ایګر سره د کتنې پر مهال د افغانستان په ګډون د سیمې پر امنیت او نورو مسلو بحث کړی. بیان زیاتوي چې د پاکستان لوی درستیز او د امریکا د سفارت شارج دافیر په افغانستان کې د روان بشري حالت په اړه هم خبرې وکړې. لویدیځو هیوادونو له افغانستان سره د بشري مرستو لړۍ جاري ساتلې، که څه هم د پاکستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو اسلام آباد وار وار له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو په مشرۍ د کابل نوی رژیم په رسمیت وپیژني او مرستې ورسره وکړي. په کندهار کې د وحدت او یووالي په نوم د فوټبال د سیالیو په لړ کې به نن د شاهین آسمایي او سیمرغ البرز لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشعوف ازادي راډیو ته وویل
این مسابقه هدف اصلیش همرغم که از نامش
د لوبو اصلي هدف سرنګ چل نوم نه ښکاری یا والی او د زړونو تړون دی او له مسلکی پلوه د فوټبال د فدراسیون لپاره اهمیت دادی چې د اتلانو د لیگ لپاره لوبغاړي چمتو کوي.
خغلی مشوب زیاته کړ چې د طوفان هری رود، شاهین آسمایی، سیمرغ البرز او د میوند اتلان لوبډلې په دې سیالیو کې برخه لري. د دې لړۍ لومړی لوبه د طوفان هری رود او میوند اتلانو ترمنځ 2-2 مساوي شوه. د پاکستانی طالبانو ډلې ټي ټي پي د خپل پخوانی ویاند خالد بلتي مړینه تایید کړه. د پاکستانی طالبانو تحریک په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي بلتي چې د محمد خراساني په نوم یادېده او پخوا د دې ډلې له مرکزي مشرانو د روانې اونۍ پیل کې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې وژل شوی. د تحریک طالبان پاکستان اوسنی ویاند چې د هغه مستعار نوم هم محمد خراسانی دی د بلتي د وژل کېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې دوی به یې غچ واخلي. د پاکستاني طالبانو د دغه پخواني ویاند وژلو مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی. د ټي ټي پي له قمندانانو څخه او د 2011 او 2015 کلونو ترمنځ د دې ډلې د ویاند په توګه کار پیل کړ. په 2015 کال کې نوموړی په افغانستان کې ونیول شو، خو د زمري په 23مه په کابل د طالبانو له ولکې وروسته له محبسه خلاص شو. ترکیه او ارمنستان پرون د خپلو اړیکو د عادي کولو لپاره د خبرو په درشل کې خوشبیني څرګنده کړه. د ترکیه او ارمنستان ځانګړي استازي به د مستقیمو خبرو لومړی پړاو د جون په 14مه په موسکو کې پیل کړي. دا مذاکرات د روسیې په منځګړیتوب په سیمه کې د سولې د ټینګښت لپاره د پراخو هڅو یوه برخه ده. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې د اروپایي ټولنې د سفیرانو غونډې ته وویل ترکیه له ارمنستان سره د خپلو اړیکو د عادي کولو بهیر پیل کړی دی. هغه زیاته کړه د ارمنستان لپاره دا مهمه ده چې له دې فرصت څخه ګټه واخلي او له آذربایجان سره هم ښې اړیکې ټینګې کړي. له بلې خوا د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند واهان هونیان پرون وویل هیواد یې له ترکیې سره له څو کلونو سړو اړیکو وروسته تمه لري چې دا خبرې به له قاید او شرط پرته د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو ټینګولو ته لاره واره کړي. او د هنګري حکومت وایي هغو خلکو ته به د کورونا ضد واکسین څلورم ډوز هم ورکړي چې له ډاکټر سره تر مشورې وروسته یې غواړي. د هنګري د صدر اعظم ویکتور اوربان د دفتر رئیس ګرګلی ګولیاس دغه پریکړه پرون اعلان کړه. له هنګري مخکې ډنمارک د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د واکسین څلورم ډوز به هغو خلکو ته چې کمزوري دي تطبیق شي. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. رازو اول مطلب ته. پرون د فاریاب ولایت په مرکز میمنی ښار کې د یو ازبک تبارا طالب د نیول کېدو په غبرګون باندې ګڼ خلک او ازبک طالبان په اعتراضونو وتلي وو. د راپورونو له مخې د دغو اعتراضونو پر مهال د طالبانو یوې ډلې د طالبانو بله ډله خلیصاله او له ښارې وویستله. د طالبانو حکومت وایي په فاریاب کې د طالبانو د دغه قمندان د نیول کېدو په غبرګون اعتراضونه اوس کرار شوي او د خوشي شوی دی. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل رپورټ ته.
د طالبانو حکومت وایي چې مخدوم عالم د ځینو راپورونو په اساس د پښتنو ګرویګنو لپاره نیول شوی و. په فاریاب کې د طالبانو د دې ازبک تبره قمندان له نیول کېدو وروسته پرون د مرکز میمنی یو شمیر اوسیدونکي د لاریون لپاره لارو کوڅو ته راووتل او د هغه د خوشي کېدو غوښتنه یې وکړه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق بیګه ازادۍ رادیو ته وویل چې په میمنه کې اوس قراری ده.
فاریاب کې یو کس د استخبارات له لوري څخه اوربلل شوی و ترڅو د ځینو مواردو په اړه باندې له هغه څخه پوښتنې او ګرویژنې وکړي. د دغه کس د خواخوږو له لوري څخه په ښار کې څه تجمعات شوي وو چې دغه کس بیرته باید آزاد شي. له هغه ځای څخه معلومات لرو چې هلته په ښار کې عادي حالت ته هیڅ نه و، دغسې تحرکات نشته، وضعیت بیخي عادي او نارمل دی.
خغلی وسیق وروسته پر واتساپ ازادۍ رادیو ته ولیکل چې مخدوم خوشی شوی. د خغلی مخدوم یو نږدې ملګری انصار الحق پرون مخام له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل مخدوم چې د چهار شنبه پر ورځ په مزار شریف ښار کې ونیول شو تر اوسه نه دی خوشی شوی.
مخدوم صاحب مزار ته د جلسې لپاره غوښتی و او دا ستونزه پیښه شوه، تر اوسه نه دی خوشی شوی. د فاریاب خلکو غونډه او لاریون وکړ، تر اوسه د هغه د نیول کېدو علت نه دی معلوم. انشاءالله ډیر ژر به معلوم شي.
د مخدوم عالم د نیولو پر ضد د پرونی لاریون ویډیویي تصویرونه پر ټولنیزو شبکو خپره شوي دي. د راپورونو له مخې مخدوم عالم مخکې په فاریاب ولایت کې د طالبانو د نظامی کمیسیون مسؤول و. د فاریاب پخوانی والی نقیب الله فایق پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې په شمال کې له پخوانی حکومت سره د طالبانو د ډیری جګړو قومانده د ښاغلي عالم په لاس کې و او زیاتوي چې نوموړي په فاریاب، سرپل او جوزجان ولایتونو کې د طالبانو په بریا کې خورا مهم رول درلود.
ازادي راډیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسې زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو در رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د ازادي راډیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو وورو
آزادی رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د آزادی رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اورئ؟
تاسو کولی سئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ:
00420212 23 43.
شمېره یو ځل بیا اورئ:
00420212311.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش افغانستان ته له بېلابېلو لارو د پیسو د لیږد وړاندیز کړی څو اقتصادي خوځښت او فعالیت رامنځته شي. انتونی ګوتریش پرون په خپلو تازه خبرو کې د افغانستان بانک د سمدستي فعالیدو غوښتنه هم وکړه. په عین حال کې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشرې د بېوزلۍ د مخنیوي لپاره پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې افغانستان ته د پیسو استول جاری وساتي. د موضوع جزئیات د احمد تکل په ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش په افغانستان کې د خلکو د ژوند او اقتصاد د ژغورنې لپاره د هغو مقرراتو د ځنډېدو غوښتنه کړې چې تطبیق یې په دې هیواد کې د اثارو د کارولو مخه نیسي. ښاغلي ګوتریش پرون په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې همداراز د ځینو شرایطو له مخې د شاوخوا 9.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان د کنګل شویو اثارو او شتمنیو د ازادېدو غوښتنه هم وکړه. ګوتریش وویل افغانستان ته باید د نړیوالو مالی مرستې پریښودل شي څو د ملکي ادارو د مامورینو معاشونه اجرا شي او دولتي ادارې د روغتیا او تعلیم په څیر ضروري خدمات وړاندې کړای شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل چې باید د افغانستان د اقتصادي سقوط مخه ونیول شي او د دې کار لپاره باید د دې هیواد اقتصاد ته سمدستي نورې پیسې پیچکاري شي.
The present situation, you have Afghans.
په اوسنی حالت کې افغانان د لوږې، ناروغیو او د مرستو د نشتوالي له کبله د مرګ پر پوله ولاړ دي، مطلق مرګ. نو اساسي خبره دا ده چې باید د اقتصاد د سقوط مخنیوي وسي او د دې لپاره باید اقتصاد ته پیسې ورپیچکاري سي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وړاندیز وکړ چې د افغانستان بانک ظرفیتونه باید وساتل شي او مرسته ورسره وشي. د افغانستان بانک پخوانی مرستیال خان افضل هډوال د افغانستان بانک د ظرفیتونو پالنه په وسنیو شرایطو کې ممکن کار بولی. ښاغلی هډوال ازادي رادیو ته ویل چې د دې کار لپاره اوس هم ظرفیتونه شته.
افغانستان مالی نظام دا ظرفیت لري چې دغه تشویشونه د نړیوالو پر اس کې امریکا د ټولو تشویشونه رفع کړي. هغه تشویش په دې معنی چې د پیسو د حرکت یا د فلو چې دا به څنګه کیږي او چاته ورکول کیږي د دې ټولو نظارت او څیړنې امکان لري. نو زه خوشاله یم چې تر دې حد دا نتیجه راوړل چې اوس دا لوړ سطح باندې دا پیشنهاد کیږي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشره له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان ته د پیسو استول جاری وساتي او ټینګار کوي چې دا پیسې د طالبانو لاسته لوېدو پرته له نورو لارو واستوي. ماري ایلن مکګروورټي پر نړیوالو غږ وکړ چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته د میلیاردونو ډالرو مرستو د یقیني کولو له لارې د یو بشري ناورین مخه ونیسي. میرمن ګروورټي پرون په بروکسل کې له اسوسییټډ پرس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل په داسې حال کې چې له نیمایي زیات افغانان په روان ژمي کې د خوړو د موندلو لپاره زیار باسي، افغانستان د اقتصادي سقوط پر مورګه ولاړ دی. هغې له نړیوالو وغوښتل چې د سیاسي بحثونو پرته له بشري اړتیاو ته لومړیتوب ورکړي. هغې یو ځل بیا خپله هغه وینا تکرار کړه چې په روانه اونۍ کې پر ټویټر لیکلی و: افغانستان د خوړو د پلور او پیر په بازار کې د اړتیا وړ پیسو د نشتوالي له کبله د لوږې له تسونامي سره مخامخ دی.
All that is coming together into an absolute tsunami.
دا هر څه د لوږې د بشپړې تسونامي په څیر سره یو ځای کیږي چې ټول هیواد ته رسیږي او له 15 لسیزو جګړو سره سره شایي دا تر ټولو لوی بحران وي چې افغانستان ورسره مخامخ شوی دی.
میرمن مک ګروورټي وایي د افغانانو لپاره اوس دوه لارې پاتې دي، یا به لوږه زغمي او یا به له هېواده وځي. دا زیاتوي چې ډبلیو ایف پی د 2022 کال لپاره کافي پیسې نه لري، نو ځکه ملګرو ملتونو په راروانو 12 میاشتو کې د بشري مرستو لپاره 4.4 میلیارد ډالره بس پنه غوښتي چې د خوړو د نړیوال پروګرام برخه به 2.6 میلیارد ډالره وي څو خلکو ته د اړتیا وړ حد اقل خواړه ورسوي. د خوړو د نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د ارقامو له مخې د افغانستان 22.8 میلیون وګړي د خوړو له جدي کمښت او له دې ډلې 8.5 میلیون وګړي له قحطۍ سره مخامخ دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
طالبانو تیره اونۍ ازادي راډیو ته وویل هغوی چې د ځانمرګو بریدونو زده کړې کړي په نوې ځانګړې جوړېدونکې اردو کې به ځای ورکړي. خو دا څنګه کار دی او په اړه یې لیدلوری څه دي؟ بشپړ جزئیات یې په دغه تفصیلي راپور کې واورئ.
محمد علی دغه درد کیسه کوي چې اوري په پلازمینه کابل کې د څو کلونو مخکې ځانمر ګوبریدونه تازه کړی دی. له 1990 کال څخه راهیسې د طالبانو تر نننۍ واکمنۍ پورې د هغه ورور میرمن او د محمد علی میرمنې خور په دریو ځانمر ګوبریدونو کې وژل شوي دي. څلور میاشتنی ماشوم او یو بل ورور یې په دې بریدونو کې سخت ټپیان شوي دي. وروری محمد آصف چې له اقتصاد پوهنځي فارغ وو او په شخصي کاروبار باندې بوخت وو چې د کابل په ابوالفضل زیارت کې د 1990 کال ځانمرګي برید پر مهال وژل شو. د هغه په خبره د محمد آصف وژل کېدون یوازې له عاطفي پلوه د هغوی په زړونو اور بل کړی دی، بلکې د کورنۍ د اقتصاد مټی هم ورته پرې کړې ده. د محمد علي میرمن او د میرمنې خوري چې دواړه په وړکتون کې خون کې وي، د کلي او پراختیا وزارت د 1990 کال ځانمرګي برید پر مهال وژل شوې. د محمد علي څلور میاشتنی ماشوم په دغه پیښه کې په شدیده توګه ټپي شوی چې درې اونۍ کوما ته تللی و. هغه اوس دغه ټپي ماشوم ته هم پلار دی او هم مور. او میاشتې مخکې هم د محمد علي ورور د کابل په ګولایي دواخانه سیمه کې په یو ټونس ډوله موټر کې د ځای پر ځای شویو چاودینونکو توکو په چاودنه کې ټپي شو. محمد علي وایي په دې ټولو وروستیو کلونو کې د خپلو خپلوانو په یاد او اوښکو شپې سبا کوي.
د طالبانو لیدلوری د هغوی ځان پورې اړوند دی چې باید خپل ځواب ووایي. زما په اند چې زه خپله د دغو پیښو مستقیم قرباني یم، ان نه غواړم چې د چا په زخم وبینې شي. سړیتوب او ځواني په وژلو نه، بلکې میړانه، د عزت اتلولي، درناوی او سرښندنه کې ده چې انسان انسان سره مرسته وکړي. موږ نه باید د ځان په وژلو نور هم ووژنو.
د محمد علي دا خبرې د طالب چارواکو د ورستیو هغو څرګندونو په غبرګون کې دي چې د ځانګړو امنیتي لیکو کې د انتحاریانو ځای پر ځای کول دي، خو دوی ورته د استشهادي نوم ورکوي. د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو:
زموږ مجاهدین هم هغه مجاهدین چې په استشهادي کنډکونه دي، هغوی به د مردو برخه وي، ولې ځانګړي ځواکونه به وي. خو د وزارت دفاع په تشکیل کې به ټول منظم وي، چې ځانګړي ځواکونه په ځانګړي شمېر باندې هغه به منځته راځي او د خاصو عملیاتو لپاره به استفاده ځینې کېږي.
دا سکه یو بل مخ هم لري او هغه په تیرو انتحاري حملو کې د قربانیانو د کورنۍ غړي دي. خو د ځینو انتحاري حملو د ترسره کوونکو کورنۍ بیا د محمد علي په شان د دغو حملو د قربانیانو درد او غم نه احساسوي. عبدالقیوم د خوست ولایت اوسیدونکی دی. د هغه ورور رحمان الله په 2011 میلادي کال کې د کابل پر انټرکانټینټال هوټل انتحاري حمله وکړه. عبدالقیوم خپل ورور فدایي بولي او وایي چې د استشهادي حملې په ترسره کولو یې د اسلام او افغانستان د دښمنانو غرور مات کړ. د امریکا غاک او دوچ ویلې د راپورونو له مخې په انټرکانټینټال هوټل کې د لومړنۍ انتحاري حملې په ترڅ کې د دوو پولیسو او یو اسپانوي وګړي په ګډون 21 کسان وژل شول او 10 ملکیان ټپیان شول. د عبدالقیوم د خبرو او نیټې ویلو پر بنسټ هماغه په 2011 کال کې، یعنی 19 کال وړاندې، انتحاري حمله د دوو ورور رحمان الله ترسره کړې وه. په انټرکانټینټال هوټل کې د انتحاري حملې ترسره کوونکي رحمان الله ورور عبدالقیوم د طالبانو د حکومت د نوي جوړیدونکو اردو پلیکو کې د استشهادي د ځای پر ځای کولو په اړه ازادي راډیو ته ویل:
دا ډیره ښه خبره ده، ځکه دغه خلک دي چې د خپل سر او د خپل وجود او د خپل وینو په بدله کې دوی د خپل ملت څخه دفاع کوي، د خپل وطن څخه دفاع کوي. نو واقعا همداسې ځوانانو ته موږ په دې وردو کې او په خپلو پوځونو کې ضرورت لرو.
د پوځي چارو پوه عبدالباري آرس په دې باور ده چې د نظام په چوکاټ کې د انتحاریانو د قطعي ځای پر ځای کول د نړۍ د هیڅ کوم هیواد په پوځ کې مخینه نه لري او اوس مهال داسې ته نشته. خو دا بیلګه د دویمې نړیوالې جګړې په شان ښکاري، کله چې ځینې الوتکې به د ځانوژنې په توګه په بحرونو کې له کښتیو سره په مستقیمه توګه ټکر کې کارول کېدلې، چې یو ډول انتحاري حملې بلل کېدې. ښاغلی آرز د دغې پرېکړې لنډه مخینه په افغانستان کې د کمونستانو دورې ته ورته بولي. هغه وایي افغانستان کې د ډیموکراسۍ په دوره کې جنرال احمد الدین چې هغه مهال د لومړي نمبر قول اردو رئیس ارکان وو، کله چې معاصره شو ځان ته یې چاودنه ورکړه. ښاغلی آرز ازادي راډیو ته وویل:
اوس که طالبان دا قطعه جوړه کړې ده، دا یو طرز د جګړې د خپل هیواد د ساتلو او د خپل منافع په نظر کې نیولو ته پار دي، ځکه چې طالبان ویني چې په سیمه کې تر کاونډیانو او حتی په نړۍ کې د اردو په برخه کې په یو کښته موقف کې واقع دي، نو ځکه دوی د یو نوي طرز څخه د جګړې استفاده کوي.
د نظامی چارو شانون کوي عزیز معارج وای انتحاری او استشهادی بریدونه د نړۍ د نظامی قوانینو سره مطابقت نه لري او دا کار مشروعیت هم نه لري. هغه ازادي رادیو ته ویل چی
په اکاډمیانو کې په تعلیم کې لاربي شمزینه نیول دربي پانتونه پانتونیا وای اکاډمی پولیس کې په دې اکاټه تدریس هم نسته. په قانون د عسکری کې او سنامه د عسکری قانون د وزارت مالو د سپین د عسکری کې هم دته ځایګان نسته. او په خوشنۍ سره صدا اولین ځل په افغانستان کې دا شی تجربه از میکی.
د انتحاری حملو مخینه د افغانستان په معاصر تاریخ کې د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ له سقوط وروسته کلونو پیلېږي. پر افغانستان د طالبانو له بشپړ واکمنۍ وروسته بیا هم دا ډول حمله پای ته ورنه رسیدي او په تیرو 15 میاشتو کې د افغانستان بیلابیلې برخې په ځانګړي توګه پلازمینه کابل څو ځلې د دغه شان حملو هدف وګرځیده. سیاسي فعال او د انتحاری کیسیز کتاب لیکوال د دغه شان ډلې د منسجم کولو ګواښ د هیواد لپاره پراخ بولي.
ډېر یو خطرناک طرح ده، ځکه چې د افغانستان گاوندیان اکثرا یو تعداد افراطیون لري چې د دوی افراطیون طالبانو سره یو ځای په دغه تقریبا دوه لسیزو کې په جنگ کې بوخت و د افغانستان حکومت او خلکو په مقابل کې. ډېر احتمال لري چې هغوی په خپل هیوادونو کې تروریستي فعالیتونه پیل وکړي.
په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې د انتحاري حملو او چاودنو په ترڅ کې د قربانیانو کره شمېر نشته، خو سلګونه کسان په تیرو شلو کلونو کې د انتحاري حملو او چاودنو لمبو کې وسوځېدل او له منځه ولاړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ دفتر یوناما د 2020 کال په جولای میاشت کې د افغانستان تر سقوط مخکې د یو راپور په خپرولو دغه کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله د ملکیانو د مرګ ژوبلې د 30% زیاتېدو خبره کړې وه. د یوناما په راپور کې همدارنګه 22% ملکیانو ښځو او ماشومانو او ځوانانو خبره شوې وه چې انتحاري حملې د دغو تلفاتو یو لامل بلل شوی و. په هغه خپور شوي راپور کې د 30% ملکیانو د تلفاتو پرته طالبانو او داعش ډلې خراسان څانګې پورې تړل شوې وه. وموغتل په دې راپور کې د طالبانو د حکومت د اردو په لیکو کې د استشهادي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو د څرنګوالي په اړه جزئیات ولرو، خو د طالبانو د حکومت هیڅ ویان په دې اړه ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ونه وایه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
ګارډین ورځپاڼه د افغانستان په اړه په تازه ګڼه کې خپله مقاله په یوه سوال پیلوي: څرنګه کېدای شي چې د 2022 کال په لومړیو اونیو کې نړیوال افغان ماشومان پرېږدي چې له لوږې مړه شي؟ ورځپاڼه وړاندې لیکي دا په داسې حال کې ده چې له میاشتو راهیسې ملګرو ملتونو تر لسو ډېرو پخوانیو قوماندانانو، سفیرانو او بشري مرستندویانو په ښکاره ویلي دي چې مه پرېږدئ چې افغانان له لوږې او خوارځواکۍ مړه شي. ګارډین بیا د ملګرو ملتو د بشري مرستو او د کډوالو د همشخې د برخې د مشرانو مارټین ګرافټس او فلیپو ګراندې د سېشنبې د ورځې خبرو ته اشاره کړې ده چې دوی یو ځل بیا نړۍ ته خواست وکړ چې د خوراکي موادو بیړنۍ مرستې وکړي. ورځپاڼه لیکي چې د ملګرو ملتو دغو دوو چارواکو له 1950 کال راهیسې چې دا سازمان تأسیس شوی دی تر اوسه کله هم د یوه هیواد لپاره د دومره بشري مرستو غوښتنه نه وه کړې لکه د افغانستان لپاره یې چې روانه اونۍ وکړه. دوی د څه باندې 23 میلیونه اړمنو افغانانو لپاره د 4.5 میلیارده ډالرو مرستې غوښتنه وکړه. بل لور ته د بشري حقونو د څار ډلې په یوه لیکنه کې چې په خپله ویب پاڼه کې خبره کړې ده لیکلي دي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغانستان بشري وضعیت او بشري حقونه له ناورین سره مخامخ شوي دي. په دې لیکنه کې وړاندې راغلي دي چې کله طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو، دوی د ښځو د حقونو د پرمختګ او د بیان د ازادۍ مخه ونیوله او دا له 2001 کال را په دې خوا تر ټولو مهمې لاسته راوړنې وې. د بشري حقونو د څار ډلې د 2020 کال نړیوال راپور په 252 مخونو کې خپور کړی دی چې په دې کې په نړۍ کې د نږدې 100 هیوادونو بشري وضعیت ته کتنه کړې ده. په دې راپور کې د بشري حقونو د څار ډلې د آسیا د برخې مسؤله پاتریشا ګاسمن وایي افغانان د طالبانو د فشارونو او د لوږې ترمنځ ګیر پاتې دي. بلومبرګ ډاټ کام خپرونه چې اقتصادي موضوعات څېړي لیکي چې د افغانستان اقتصاد د طالبانو تر واکمنۍ مخکې هم شنو. دې اقتصاد تر ډېره پر بهرنیو ډالرو تکیه کوله، خو کله چې طالبان واکمنان شول له هغه را وروسته وضعیت نور هم پسې خراب شو. انفلاسیون زیات شو، کورني ناخالص عواید ډېر کم شول چې په دې برخه کې ګڼو نورو عواملو هم لاس ورکړی دی، خو اصلي علت یې له بهره د ډالرو د ورتګ بندېدل دي.
وار بشو کندوز تپا کندوز ولایت کې وشمیر کسان له نارونو څخه په سختۍ سره جغل او شګه باسي او لمدې لارې د خپلو کورنیو نفقه ګټي. دا کسان وایي کسان د ژمي په دې سړه هوا کې د نار له اوبو څخه د شګو او جغل را ایستلو کار ساده او اسانه نه دی، خو مجبور دي چې د روډۍ پیدا کولو لپاره کار وکړي. تفصیل په دغه رپورت کې.
په کندوز کې یو شمیر کسان له نهرونو څخه د شګو او جغل را ویستلو له لارې د خپلو کورنیو لپاره نفقه ګټي. د دوی هر یوې هر ورځ له 400 نیولې تر 1500 افغانۍ ګټي. سیاو یا سیاب نهر د کندوز ښار شمال لوري ته د چرمګرۍ سیمه کې موقعیت لري. دلته شاوخوا 40 کسان د نهر د اوبو په منځ کې ولاړ دي او له نهر څخه شګه را وباسي. له دوی څخه یو هم 45 کلن عبدالستار دی. نوموړی د سیاو د نهر په منځ کې ولاړ دی او اوبه د هغه تر زنګنونو اوړي. بیلچای په لاس ده او په سختۍ سره له نهر څخه شګه را وباسي او په ولاړ اسګاډي کې اچوي. هغه کابو په یو ساعت کې یوه کراچۍ شګه د نهر له اوبو را وباسي او هر کراچۍ شګه د نهر د باندې په 20 افغانۍ پر خلکو پلوري.
دا دغلته اچو موټر چې راغلل نو بیا دغلته مونږ 300 خرڅو 500 اجاره ورکو. موټر چې څونه وخوړ نو هغه خپل حق ورته بارو په یو کراچۍ ډاکسي. هغه دې مونږ کار ده، مونږ دوه نفر سو ده. هغه چې خدای برابر کی کیږي زر 1200 روپۍ کیږي. تقسیم کو یا شپږ سوا یا و سوا یو نیم سل روپۍ دې اس خرچه ده.
د ژمی په دې سړې هوا کې له اوبو څخه په بیلچه کې د شګو را اوچتول او په اسګاډي کې بارول هم زور او ځواکمنتیا غواړي. عبدالستار وایي که څه هم کار سخت دی خو ورڅخه راضي دی.
سیاو نریګ را باسو خپل بچو ته جوړي شکر ده. په دې حال باندې خدای پاک دې مونږ ملک کې امن راولي، مونږ په دا پاچاهي ده.
هغه له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له 10 کالو راهیسې له همدې لارې د خپلې 10 کسیزې کورنۍ لپاره نفقه ګټي. د عبدالستار د کار شریک محمد خان چې 40 کاله عمر لري له شګو ډک اسګاډې د اوبو له منځ څخه را وباسه او د نهر په یو څنډه کې د شګو په یو انبارې تازه شګه خالي کړه. محمد خان وایي که څه هم دې کار ورته د پښو او ملا درد هم پیدا کړی نو اړ دی چې کار وکړي او د خپلې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي.
که بازار ته ویسو 100 روپۍ یو نیم سل لري چوکا پورې 130 روپۍ یو کراچۍ ډېر خرڅو د ورځې 40 کراچۍ 40 کراچۍ کله 15 د شي کیږي دواړه بیا دا پیسې تقسیمو. دا اوس موږ په یخ اوبو کې لګیا یو لکه درې شي نشته 2000 روپۍ درې شي ده.
45 کلن خال محمد چې مازده موټر لري دلته هر ورځ راځي او له دوی څخه شګه او جغل اخلي او بیا یې پر هغو کسانو پلوري چې د آبادۍ او بیا رغونې کارونه لري. نوموړی وایي دته په هر موټر کې 200 افغانۍ ګټه پاتې کیږي.
تدریګ اخلم او خرطوم دلته موږ ته په 300 افغانۍ باري بیا هلته هم ته موږ ورود نه ده ونیم سوا ته سوا در نظر په مسیر دی لارې موږ ته دغه موټر 250 افغانۍ پاتې کیږي.
د دوی په وینا پخوا په دغه ولایت کې اسګاډي زیات و ځکه پر سورلۍ سربیره خلکو ورڅخه د شګو جغل او د نورو توکو په انتقال کې کار اخیسته، خو اوس چې موټر زیات شوي دي خلک په موټرو کې تعمیراتي توکي انتقالوي. اوس په کندوز کې د ګوتو په شمار ځینې کسان اسګاډي لري او له هغو نه له نهرونو څخه د شګو او جغل را ویستلو کې ورڅخه کار اخلي.
د ازادۍ رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونې په 2000 اویا 4 نوي
9470 ول زرا اتسواتیا او پنزل زرا نوی مندل شي.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونه ته. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشره له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان ته د پیسو استول جاري وساتي. د راپورونو له مخې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت له شارج دافیرې انجلا ایګر سره په کتنه کې د افغانستان پر مسایلو خبرې کړي. په کندهار کې د وحدت او یووالي په نوم د فوټبال د سیالیو په لړ کې به نن د شاهین اسمیه او سیمرغ البرز ټیمونه سره مخ شي. د پاکستانی طالبانو ډلې ټي ټي پي د خپل پخوانی ویان خالد بلتی یا محمد خراسانی وژل کېدل تایید کړل. د ترکیه او ارمنستان مشرانو د خپلو اړیکو د عادي کولو د خبرو په درشل کې خوشبيني څرګنده کړې ده. او د هنګري حکومت وایي هغو خلکو ته به د کورونا ضد واکسین څلورم ډوز هم تطبیق کړي چې له ډاکټر سره تر مشورې وروسته غواړي. لاند خبرونه مو واوریدل. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او دا خبرونه هلته په تفصیل سره ولولئ. دویمه نیمایي کې ازادي په څپو کې پروګرام لرو.
د ازادي په څپو کې
در امواج آزادی.
د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر او د احمد مسعود په مشهد د ملي مقاومت د جبهې د غړیو ترمنځ په تهران کې ناسته. دغه موضوع ده چې دلته بحث ور باندې کوي. احمد چې بریم ستاسو کوربه. السلام علیکم. د طالبانو له لوري د اگست په 15مه د کابل ترنیول وروسته د لومړی ځل دی چې طالبانو د خپلو مخالفو وسله والو له مشر سره مخامخ کتلی دي. د ایرانی رسنیو په وینا دا غونډه د سپاهی پاسداران په منځګړی توپ وشوه. طالبان وای چې د دې خبرو هدف دا و چې احمد مسعود او محمد اسماعیل خان ته بلنه ورکړه چې افغانستان ته راشي. بل لور ته د ملي مقاومت جبهې تازه په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې دوی له طالبانو څخه د یوه واقعي اسلامي حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه، داسې حکومت چې ټول شموله وي. په دې اعلامیه کې راغلي دي چې طالبانو یو ځل بیا د ټولنې د واقعیت په خلاف د اوسني وضعیت پر دوام ټینګار کړی او د دوی په وینا طالبانو ثابته کړه چې په هیڅ صورت د واقع عادلانه ویشته چمتو نه دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وای چې له احمد مسعود او اسماعیل خان سره د سفر په ترڅ کې لیدلی دي، خو اصلي هدف دا نه و.
موږ کوشش دا ده چې د سیمه له هیوادو سره، خصوصا ګاونډیو هیوادو سره اړیکې ښې وي، اختلافونه نه وي، او د هیوادونو د حکومتونو او د ولسونو یو بل ته ګټه ورسیږي، او د سیمه هیوادونه د پاره افغانستان دی اتصال وزیر آسیا دی جنوبی آسیا او دی مرکزی آسیا ترمنز.
دلته په دې بحث کې د سیاسي چارو کتونکي او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد، د سیمه ییزو چارو کارپو شفیق همدم او د سوداګری د خونو لومړی مرستیال یونس مومند چې له شاغل متقی سره د ایران په سفر کې ملو په بحث کې لرو. لومړی به د شاغل مومند څخه واورو چې د ایران د سفر په ترڅ کې له ایراني لوري سره طالبانو پر کومو موضوعاتو خبرې وکړي. مومند صاحب،
په اقتصادي چارو کې تقریبا څلور کمیټې رامنځته شوې دي. په څلورو کمیټو کې په سرمایه‌ګذاري باندې، پر ګټه سرمایه‌ګذاري باندې، او څنګه باید وکولای شو چې دا زموږ لار هم د ایران لپاره یو ډېر مسؤله لار ده. اوس تقریبا افغانستان په سیمه کې د ترانزیت یو مسؤل هیواد بدل شوی دی، او موږ به وکولای شو چې زموږ همسایګانو ترانزیت د افغانستان څخه د جنوبي آسیا او مرکزي آسیا سره ومسلو. دا بل خبره او بل موږ څه مشکلات چې په سندرو کې درلودل، زموږ د بعضو تجارانو پیسې چې هلته پاتې وې، د هغو په باره کې مو د هغه د وټاکلو په چارواکو سره خبرې وکړې، د وزارت په چارواکو سره خبرې وکړې، پر ترانزیت باندې خبرې وکړې. مثلا موږ غواړو چې د عراق سره هم د تیلو قرارداد ولرو. زموږ ترانزیت ته باید د ایران دولت د قانون ترانزیت چې کوي هغه هم باید دې کړې د چار پر علاقې د ترکمنستان څخه هم موږ غواړو. بعض وخت موږ ترانزیت
په مشخص ډول ایرانیانو څه غوښتنې لرلې له طالبانو؟
زه فکر کوم زموږ بحث چې زموږ د سکتور خصوصي سره زموږ بحث و، د دې خصوصي طور څخه چې د دې اطمینان در په خاطر سوی وو او لیواله وجه ته وایي چې د څنګه غواړي موږ سره یو ځای سرمایه‌ګذاري وکړي. په بعضې معدنیاتو کې د دې ډېره دلچسپي وه چې سرمایه‌ګذاري سره وکړي.
په مشخص ډول چې کوم معدنیات
په مشخص ډول مثلا یو د سنگان معدن دی چې د اوسپنې معدن دی، په دې کې ایراني سوداګرو ډېره لیوالتیا ښودله چې موږ هلته تاسو سره غواړو چې څنګه چې سرمایه‌ګذاري وکړو.
مننه چې په خبرونه کې مو برخه سره واخیسته. همدرد صاحب، ستاسو په باور ایران د افغانستان لپاره، د اوسني افغانستان لپاره چې طالبان پکې واکمنان دي، څومره اهمیت لري؟
په تیرو څلوېښتو کلونو کې ایران په بیلابیلو طریقو سره او د بیلابیلو لارو او د بیلابیلو اشخاصو په افغانستان کې چې د مداخله کړې ده او خپل نفوذ چې په افغانستان کې ساتلی دی، نو په دې اساس په تیرو شلو کلونو کې په لومړي سر کې خو دوی د متحده ایالاتو سره د طالبانو د نظام په لمنځه وړلو کې مرسته وکړله، ځکه د طالبانو نظام د ایران سره په هغه نویمو کلونو کې مشکلات درلود. یولس ډیپلوماټان چې په مزار کې وژل شول، د ایران حکومت او د افغانستان دغه مهال د طالبانو حکومت نږدې و چې جنگ ته سره ولاړ شي. تربګني مخامخ و او دوی د طالبانو دغه مهال مخالف فین حمایت کول، لیکن ترغه وروسته معادله بدله شوله. همداسې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په لمنځوړلو کې د امریکایانو سره کومک وکړ، همداسې د صدام د حکومت په لمنځوړلو کې هم د امریکایانو سره کومک وکړ. ترغه وروسته بیا د دوی دغه په منافعو کې تغییر راغی. دوی د امریکایانو سره په منطقه او په نړۍ کې جوړ نه دي، نو په دې خاطر باندې طالبانو ته لاس ورکړ او د طالبانو دفترونه درلودل په تهران کې، په زاهدانو کې، د ایران په ځینو نورو ښارونو کې هلته هغوی دفترونه درلودل، د غزې نه حمایه کېدل. د فرا د هرات او د نیمروز او ځینو نورو برخو طالبان چې دي مستقیمن د ایران نه حمایه کېدل او د غزې نه کنټرولېدل. په دې اساس باندې دوی د امریکا د نفوذ د ختمولو لپاره د طالبانو سره همکار وو او اوس هم چې کوم حالت رامنځته شوی دی، دوی دا نه غوښتل چې مثلا هغه طالبان چې یو سنی فکر لري، یو سنی فراتی فکر لري، هغه د دوی په گاوند کې قدرت ته ورسیږي، لیکن دا غوښتل چې امریکا د دې منطقې نه ووزي. نو په دې اساس باندې دوی اوس په یو سردرګمۍ کې دي، له یوې خوا نه د طالبانو سره همکاري کوي، د بلې خوا نه د مقاومت جبهې مشرانو ته هم ځای ورکړی دی په خپل هیواد کې، هغوی ته دفترونه خلاص کړي دي.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد هم را سره دی. آزاد صاحب، تاسو د افغانستان او ایران اړیکو ته په دغه شرایطو کې چې اوس طالبان په کابل کې واکمنان دي په څه سترګه ګورئ؟
ایران د طالبانو سره تر دې وړاندې چې طالبان واک ته راورسیږي هم خورا نږدې اړیکې درلودې، او د پخواني افغان دولت او همدارنګه د نړیوال ټولنې لخوا څو واره ایران په دې باندې متهم هم سوچ او په هغه مهال چې طالبان د ترهګرۍ په پیژندل کېدل، د دوی سره نږدې اړیکې درلودې او د دوی سپورټ کول، حتی د طالبانو په پخواني مشر مولوی منصور چې کله پاکستان وژل کېږي هم د ایران څخه پاکستان ته په سفر. اوسني بحث ته که راشو، ایران د طالبانو څخه ځینې اندېښنې هم لري، یعنی ځینې ګواښونه هم چې دوی ته متوجه دي په سیمه کې. د یو د مخنیوي لپاره هم ایران هڅه کوي چې طالبان سره نږدې اړیکې ولري، تر څو په راتلونکي کې هغه امنیتي ګواښونه چې ایران ته متوجه دي، ایران هڅه فکر کوي د یو د مخنیوي لپاره د طالبان سره نږدې اړیکې ولري. دوم بحث دا دی چې په تیر دولت سره هم ایران د اشخاصو سره ښې اړیکې درلودې، اما په ټوله کې د دولت سره نه، یعنی که د اوبو مسله وه، همدارنګه د طالبانو د ملاتړ مسله وه، او په ځینې مواردو کې د متحده ایالاتونو سره د افغانستان د اړیکو مسله وه چې ایران په دې باندې ناخوښي څرګندوله. په ټوله کې درېمه برخه داده چې ایران اوس هم د متحده ایالاتونو سره خپل ستراتیژیک مخالفت، ستراتیژیک دښمنی که ورته وایو، لري، او طالبان هم د مخالفت ظاهرا لري. نو دوی هڅه کوي چې د طالبانو ملاتړ ترلاسه کړي، تر څو په راتلونکي کې د امریکا په وړاندې د یو موقف څخه استفاده وشي.
د طالبانو له حکومت سره د ایران د اړیکو په ارتباط، که چېرته ایران طالبانو ته ورنږدې وي او یا غواړي چې له طالبانو سره نږدې روابط ولري، نو څرنګه روانه اونۍ د سپاه پاسداران په منځګړیتوب د ملي مقاومت د جبهې استازي له طالبانو سره په یو غونډه کې کښېناستل او ایران دې ته خوشاله و چې دای هڅول چې سره خبرې وکړي.
ایران د پخوا راهیسې د مقاومت یا جمعیت یا د شمالي د جبهې طرفداران دې اړیکې لري او په تیر کې څو څو واره د دغه ادرس څخه هغه پخوانی والی و عطام احمد نور همدارنګه تر ډاکټر عبدالله پورې د خلکو د ایران مرسته ستایلې ده چې حتی د روسیې په وړاندې چې کله دوی د جهاد فعالیتونه کوله هم ایران د دوی څخه ملاتړ کوی او دوی ته امکانات ورکوله. دا ستاینه په وار وار کړې ده او ځینې مسایل هغه حتی ژبنیز مسایل هم دي چې د دوی سره نږدې اړیکې لري. دا چې طالبان څنګه سره کښېنستله زموږ په یاد دي چې کله طالبان نوي واک ته راورسېدل او په پنجشیر کې ځینې مقاومتونه پیل شول په هغه وخت کې طالبانو په ښکاره دا وویل چې غوره به دا وي چې د شمال د مقاومت جبهه د خبرو د لارې مسایل حل کړي او طالبان دې ته حاضر دي چې دوی سره کښېني. اما یو جګړې ته ترجیح ورکړه یوه میاشت وجنګېدله او بیا چې په کابل کې ځینې مشرانو د قومي مشرانو په نوم ظاهرا حتی وکړله چې د خبرو د لارو خبرو د لارو دا مسله حل شي، بیا طالبانو په هغه کې رد کړه ځکه طالبان د په بشپړ توګه په قوت کې وو او پنجشیر یې نیولی وو. نو د طالبان غوښتنه هم دا وه چې د دوی سره کښېني او تر ټولو غوره لارې دا وه چې د یو درېمګړي هېواد له ادرسه د مقاومت مشرانو سره کښېني، هغه هم په هغه حالت کې چې طالبان وبخښي چې ایران خپل نفوذ په طالبانو باندې لري، هغه که په افرادو باندې وي او یا که هغه په خپله طالبانو په تحریک باندې وي، نو ایران وتوانېدی چې دغه ناسته تنظیم کړي.
مننه ازادي په چپو کې بحث لا ازادي راډیو اوري. په دې خبرونه کې مو نجیب آزاد د باور خورزنګ مشر، شفیق همدرد د منطقوي چارو کارپو میلمانه دي او دې بحث ته دوام ورکول به خبرتیا او روس ته د طالبانو د ویاند زبیح الله مجاهد څرګندونه لرو.
ازادي په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د دوی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د ایران د سفر په اړه وویل.
اول خدا خبر سی د بهرنیو چارو محترم وزیر متقی صاحب ایران ته سفر کړی او د افغان مهاجرینو نمائندګانو او هغه سره ولیدل. د غوډستون زباره کې په دې کې بلا شک سی د قومندان صاحب اسماعیل خان او همدارت احمد مسعود دوی سره هم لیدل کړی دي. هغه ته د پیغام رسول مقصد او هغه ته پیغام رسیدلی داسې افغانستان د دوی کور ده او هیڅ ډول تشویش باید ونه لري، بل کور ته راتللی شي یا د ځوان کولی شي، دوی ته هیڅ ډول خطر نه ده متوجه. همدارنګه د دوی ملګرو ته چې بیلابیل هیوادو ته تللي دي، نو افغانستان د دوی جای د اسلامي منطقه باندې ته ستونزه نشته. دغه پیغام رسول مطلب او پیغام رسیدلی ده، بل دې نه اضافه کوم خبره نه دي سوی.
هم درس تاسو څه فکر کوي د شاغل مجاهد د خبرو په ارتباط چا یوازې پیغام رسول هدف وو دغه غونډي؟
زه فکر کوم چې خبرې هدف، بحث هدف او مخالفین قانع کول هدف وو، ځکه په دې وروستیو کې د نړیوالو ټولنې فشار په طالبانو باندې ډېر شوی دی چې ټول شموله حکومت رامنځته کړي او په هغې کې علاوه طالبانو نه ځینې نورو څیرو او د نورو لږکیو قومونو استازو ته هم په هغې کې د ګډون حق ورکړي. نو په دې اساس باندې طالبان کوښښ کوي چې ځینې خلک هغه د خپل راتلونکی نظام یا حکومت چې اعلانوي هغې ته راولي. نو د دوی هڅه خدا و چې د مخالفتونو په کور دننه حل کړي، د دې لپاره منډې ترړي مخکیم کړي وي او دا یې هم و. لیکن په مجموع کې کوم پیام یا کوم پیغام چې د دې ناست نه راووت، لومړی خو دا د جبهې ویندویانو دا لیدنه چې دا ردوله، په طریقې وروسته چې ایران اعلان وکړ چې دا لیدنه شوې ده او په خپل امیر خان متقی وویل چې دا لیدنه شوې ده، نو بیا د جبهې ویندویانو یا حتی د جبهې غړي
مجبور شول چې دا یو منل شو د دوی سره ناشته شوه ده. طالبان غواړي د خپل مخالفینو د توجه را جلب کړي چې پترس کې د نړیواله او د متحده هیوادونو د فشارونو کم شي او د دوی حکومت پر رسمیت وپیژندل شي.
هم در څه ک مطلب له ټول شمول حکومت وي نو مخکې تر دې چې شاغله متقی ایران ته ولاړ شي د طالبانو بل چارواکي مولا برادر دا خبره ښکاره وکړل چې د پخواني حکومت خلک به د دوی په نظام کې ځای پیدا نه کړي.
بالکل ځینې داسې خلک دي چې هغه په پخواني نظام کې ولې کې فاسد نه وو او ځینې داسې خلک دي چې بیا رښتیا هم فاسدین وو او ټولو ته ریکارډ او تاریخ معلوم دی. نو زه فکر کوم چې هغه د تیر نظام کوم مهم کسان چې وو هغه هم د بدبختي ورته وایم په خوشبختي وایم اوس هم له خلکو استازیتوب کوي او ځینې قومونه چې دي لا اوس هم په هغې باندې اعتماد لري او خپل استازي او مشران یې بولي. نو په دې اساس باندې ادرسونه قومي چې دي له بده بخته تر اوسه پورې مغه پاتې شوي دي. نو طالبان یا بل هر څوک چې کله د وقوم په استازیتوب د چا سره خبرې کوي مجبور دي چې هغه دمدغه اشخاص سره خبرې وکړي. زه فکر کوم چې احمد مسعود په تیر نظام کې ونډه نه درلودله، نه کوم یعنی وظایف یې نه درلود، وظیفه یې نه درلودله او دنده یې نه درلودله. نو په دې اساس دا اوله سره د طالبانو کوم دریځ چې و د احمد مسعود په وړاندې باندې هغه ډېر نرم و. د پنشیر عملیات یې ودرول، دوی هغه جبل سراج ته خپله یوه ډله ورلیږلې وه تر څو پورې خبرې ورسره وکړې او دا خبرې تقریبا سره 15 ورځې هلته دوام وکړ. تر هغې وروسته چې دوی حاضر نه شول نو بیا په پنشیر باندې حمله وشوله. دوی رقم کوښښ کاوه چې دغه د تاجکو عمومي نمایندګي چې څوک کوي یا استازیتوب چې څوک کوي هغه په اوس وخت کې ډېرې سترګې چې چاته وراوړي هغه احمد مسعود دی. نو دوی کوښښ کوي چې د هغې سره یو تفاهم ته ورسیږي او داسې تفاهم ته لکه ډاکټر عبدالله چې نن په کابل کې ناست دی، لکه ځینې نور مشران چې راغلي دي، دغسې راولي او تر خپل کنټرول لاندې وساتي.
مننه هم در صب. آزاد صب، څنګه تاسو فکر کوئ چې د طالبانو هدف همدا و چې دغه د ملي مقاومت د جبهې کسان دوی یوازې کابل ته راوغواړي او کنه په نظام کې هم دوی شریک کړي په یو ډول؟
زه فکر کوم چې دغه ناسته د مقاومت مشرانو سره وسوله دا ممکن درې څلور پنځه نوې ناستې هم وغواړي. بیا به د هغه وروسته پرېکړه کېږي. طالبان تر خوا دا فشار لاندې دي، اما طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال په ګډون، یعنې د ملا برادر په ګډون، د دې ځینې نورو وزیرانو، حتی د معدن وزیر هم په وار وار په رسنیزو څرګندونو کې د اشخاصو نومونه اخیستي دي چې په دې کې د جبهې د مقاومت مشران هم شامل دي، چې متحده ایالاتونو د 2006 د فبروري په 18 چې کوم تړون یا کوم توافق د دوی سره لاسلیک کړی کې د ځینې اشخاصو نومونه اخیستل شوي وو چې دغه کسان باید په حکومت کې شامل شي یا د طالبانو په دولت کې وي تر څو همه شمول دولت وي. او طالبانو دا رد کړي چې نه، دا خلک ډېر زیات ملاحظات په دې باندې چې دوی په هیڅ صورت نه شي کولای چې د طالبانو د تحریک پورسنی دولت کې ځای ولري، چې تر ډېر ابري د پورې خلک هم نه غواړي چې هغه اشخاص په دولت کې ووسي. اما دا چې دوی څنګه توانېږي چې دا خلک یوازې کابل مسله به ممکن طالبانو دایوي چې دوی یوازې کابل ته راوغواړي، اما مقاومت زیاده شي نه ورسره مني، ځکه هغه په لومړي سر کې هم دا غوښتنه وه چې دوی باید خپل سهم ولري په دولت کې. د دې ناستې وروسته د ښاغلي یونس قانوني ځینې څرګندونې په ټولنیزو رسنیو باندې راغلې، یا ځینې لیکنې د هغه یا ټویټونه یې راغله چې یغه هم د همه شمول په نامه باندې د جمعیت یا د مقاومت جبهه چې نوی نوم ورکړی دی په دولت کې شاملېدو غوښتنه وکړه. یعنې په ټوله کې د دې که جګړه وه، د دې که اوسنی مقاومت دی، هغه تل اوس هم تر دې وړاندې هم د سیاسي سهم دپاره یا د سیاسي امتیازات دپاره بله هېڅ مسله نه وه. هغه ادعاوې چې دوی ظاهرا کوي چې طالبان په وړاندې جنګېږي او خپلواکي او ازادي او افغانیت دا مسایل نشته، اما دا چې دوی طالبان به څومره وتوانېږي چې دوی ته په لوړه کچه باندې په دولت کې ځای ورکړي، زه فکر نه کوم چې طالبان اوس دې ته اماده وشي. خو ځینې کسان چې پیژندل شوي چهرې نه دي، لکه د تورن اسماعیل خان وراره چې په ایران کې د ډیپلوماټ په صفت باندې هلته ومانۍ خبرونه داسې خپاره شوله، ځینې نور اشخاص یې په دولت کې یا په ځانګړې توګه په سفارتونو کې چې هغه نه دي پیژندل شوي چهرې وي، او نه هم ډیر زیات عکس العملونه راوپاروي. ممکن طالبان دې ته آمادګي وښیي او په دې باندې بحث هم سوی چې دا خلک په دولت کې دننه په ځانګړي توګه په بهرنیو چارو وزارت تشکیلاتو کې په سفارتونو کې ځای پر ځای کړي. اما په لویه کچه باندې د مقاومت هغه پیژندل سوي څېرې چې په تېرو شلو کلونو کې هم په ټولو اقتصادي، سیاسي او نظامي امتیازاتو باندې ښې راچولې وه او اوس هم دا هڅه کوي. زه فکر نه کوم چې طالبان دې ژر دې ته آمادګي وښیي چې دې ته ځای ورکړي، ځکه دا مشمول حد تعریف هم دا نشته چې یوازې همدغه خلک چې پخوا هم په دولت کې ونن هم په دولت کې د افغانستان همشمول دولت دی. دا د همشمول تعریف بیل دی. په هغه کې د میرمنو ځای همدارنګه د هغه کسانو ځای چې د افغانستان اوسیدونکي دي، اما به طرف دي دغسې بد بیکګراوند نه لري لکه دا خلک چې لري. هغه باید په دولت کې یو سیاسي ساختار رامنځته شي چې هغه متفاوت وي د اوسني سیاسي ساختار څخه ډېر زیات متفاوت وي. هغه د همشمول تعریف دی.
مننه آزاد صاحب. همدرد صاحب، د افغانستان او د ایران ترمنځ یوه لانجه چې په تیرو دوو لسیزو کې بیا بیا هم یاده شوې ده، خصوصا په تیرو لسو کلونو کې، هغه د اوبو مسله ده. څه رقم کېدای شي چې د سوې ډیپلوماسي رامنځته شي چې دغه لانجه د دواړو هیوادونو ترمنځ حل شي؟
ګوره، دا اوس چې موږ خبرې کولې یو څو شیانو ته زما فکر لاړ. زه فکر کوم چې په دې بحث کې په دې باندې بحث ونه شو. تقریبا و داسې مسایل دي چې ایران د افغانستان سره حل کول غواړي یا د هغوی په دې باندې بحثونه کوي. یو دغه د اوبو مسله ده چې تاسو دې ته یادونه وکړه، دې ته به وروسته راشم. زه به د سیلنډ لیست درته وایم. یو د اوبو مسله ده، د سلما بند چې جوړ شو او پخواني ولسمشر چې ویلي چې د افغانستان اوبه او د ایران تیل دا په ایران کې ښه عکس العمل نه درلود، او تر هغې وروسته کومې اوبه چې افغانستان کې مهار شولې، هلته سیستان او بلوچستان او زاهدان او کوم ځایونو کې چې کوم ستونزې دوی ته رامنځته شولې، کومې وچکالي هلته راغلل، نو دوی د مشکل سره مخ شول. بل مسله د داعش مسله ده. په دې باندې دوی هر یو اندېښنه ده. دوی د پاره د کډوالو مسله ده، د شیعه مذهب مسله ده، د جعفری فقه مسله ده چې دوی وایي چې ورخم په قانون کې ځای ورته ورکړل شي، او د ترانزیت او تجارت مسله ده، د امریکا سره د مخالفت مسله ده. دوی نه پوهیږي چې د طالبانو راتلونکي اقدام څه دی. دوی د امریکا سره تړون وکړ، آیا پراتونکې کې به شلکا دوی د امریکا سره جنگ کړي دی، ام مخالف به ور سره پاتې کیږي که به موافق ور سره پاتې کیږي. او بل مسله چې د دوی پخوانی همکارانو یا د دوی پخوانی هغه خلک چې دی مثلا دوستانی وایم یا یو دلکې جوړ کړي و د فاطمینو په نامه باندې، ځینې رهبران یې په افغانستان کې روزلي و، غوښته پیسې ورکولې په تورو خلطو ملتو کې، نو دوی غوي توانډ ورکول دي. اوس براشو د اوبو مسله ته ګوري. د اوبو مسله د ایران لپاره ډیره حیاتي ده، او دا کوم هغه چې موسی شفیق د ایران سره کړی وو، او په دغه تور باندې موسی شفیق بیا چې دا هغه خپل ژوند له لاسه ورکړي، ځینې خلک وایي چې دا لوی خیانت وکړ په افغانستان کې. نو د موسی شفیق او ځینې نور خلک هغه وخت کې د افغانستان په هغه وروستي صدر اعظم چې هغه فکر درلود چې د ګاونډي سره به دغه مسایل موږ حل کړو، لیکن دغه سی حل شول چې ترېږي وروسته بیا د مشکلات زیات شو. افغانستان کې جنگ شو، د افغانستان وب هغه ته روان وي. نو دوی خو به اوس دا غوښتنه کوي چې دغه ډیم چې جوړ شوی دی د سلما، هغه کافي اندازه وب چې مخکې ایران ته ورتللی اوس نه ورځي. نو دوی اندېښنه خو به دا وي، او د دې ترڅنګ دغه نور اندېښنه هم شته.
همدرد صاحب، مننه. تاسو دا و دقیق شانو ته اشاره وکړه په دې باندې که باسو کو دی. آزاد صاحب نظر یوازې د فاطمینو په برخه کې واخلو. آزاد صاحب فکر کوي چې د فاطمینو مسله د ایران لپاره اوس هم همدومره اهمیت لري، ځکه چې د سوریې جګړې خو یو څه سړې شوې دي؟
ګورې، د سوریې جګړه په لشک چې دا جګړې سړې شوې دي، اما د ایران او د پاکستان یو ځانګړتیا بوته وي د هیوادونو لپاره، هغه دا دی چې په سیمه کې نیابتي جګړې زیاتې ولري. هغه د راتلونکي لپاره د هر محل د وضعیت د کنټرول لپاره چې دا هیوادونه په خپله ګټه وکاروي. د فاطمینو برخه یا د سپای پاسداران په چوکا کې د پوتس کومه مسله چې دا چې په هغه کې د دوی مشرتابه مخکې سلیماني کوه اوس بیا د غزای ناسې خانې دا په لوړه کچه باندې په نړیوالو هغه لیستونو کې دی چې یو ډول ترهګر په صفت باندې پیژندل کیږي. دا چې اوس په سوریه کې جګړې اوس کمې شوې دي، همدارنګه په افغانستان کې په بشپړه توګه د نیابتي جګړو ډلګۍ له منځه تللې دي، یعنی هغه نفوس چې د سیمې هیوادونو درلود تر ترکیې پورې، مثلا د طالبانو د اتاک سره سم د جنبش مشر دوستم له افغانستان فراتو، همدارنګه د شمالي تلوالي ټول مشران لیدې ځای ولاړل، همدارنګه د شیعه مذهب ل ادرس د سیاسي تمثيل کوونکی مشران کغه شغله مارکیټ و کو نور مشران د افغانستان ولاله د دې سره د سیمه د هیواتونو نیابتي جګړې چې دلې هم یا غرشي ضعیف شي په افغانستان کې. اما ایران به وغواړي ایران به تل وغواړي چې د ایران د باندې دغه ډول نیابتي جګړو دلګي فعال وساتي.
همدر صاحب تاسو چې داعش ته اشاره وکړه د اگست لپین لسم را ورسه چې طالبان واکمنان شوي دي په پیل کې داعش ځینې خونړي بریدونه د افغانستان په مختلفو سیمو کې وکړل، لیکن په وروستیو کې چې ورته ګورو د داعش حملې په افغانستان کې کمې شوي دي. آیا بیا هم داعش د ایران لپاره یو خطر حساب دی؟ زه
فکر کوم چې دولتونه او ملتونه به د دغه سی یو غواخ په وړاندې نخمن وي، لیکن دغه غواخ د طالبانو پر اتاک سره مکمل د فکر کوم چې لمنځه تللی دی. او دغه ورستی بریدونه هم چې په افغانستان کې وشول زه فکر کوم چې هغه اخیری زور وو. تر دې وروسته به هم ټکر ټوکه وکړي، لیکن په هغه اندازه چې دوی مخکې کول، مثلا د کابل په غرب کې به چې کله دوی بریدونه کول په مختلفو ځایونو کې، د افغانستان په نورو ځایونو کې، یا په دې طالبانو کې مثلا چې په کندوز او خندار کې وکړه، زه فکر کوم په هغه کچه به نه وي، ځکه زه طالبانو تر یو حده پورې دا خلک یا دغه فکر دغه ډله چې ده تر یو حده پورې ځپلې ده. او زه فکر کوم چې ایران هم اوس د دې نه تر یو حده پورې مطمئن دی، لیکن په اندېښنه کې به وي، ځکه دا د ملتونو او دولتونو یو اندېښنه وي چې راتلونکی به دوی سره څه کېږي. خو تر ټولو نه مهمه مسله چې ده د طالبانو د امریکا روابط او اړیکه ده. ایران اوس هم دې ته منتظر دی. تاسو ګورئ د په ایران کې کوم وسنۍ سفیر چې د امیر خان متقی د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په امضا باندې د اسماعیل خان وراره سلیمانی معرفي شو د خبری کانفرنس ورکړ. ګوره په پاکستان کې هم دغه پټ سفیر شته دی. په چین کې هم امکان دی ولري چې یو سفیر معرفي شي، لیکن دومره ښکار نه ولکه په ایران کې چې راغی مطبوعاتي کانفرنس یې ورکړ. نو په دې اساس باندې ایران تر یو حده پورې کوښښ کوي چې د طالبانو حمایت لزان سره ولري، او معنا پوه شي چې دغه د امریکا او د طالبانو اړیکه سره هم ده.
د امریکا مسلې ته تاسو اشاره وکړه، په تیرو څو میاشتو کې یعنی د طالبانو د تر واکمنۍ دور او وروسته امریکا نږدې 800 میلیونه ډالر مرستې، بشري مرستې له افغانانو سره کړې دي. آیا دا ممکنه ده چې په کابل کې یو ناست واکمن د ایران او د امریکا ګټې سره بدل کړي، او د دې له خطره چې ایران خوشاله کړي امریکا ته شک کړي؟
زه فکر کوم دا به لویه تیروتنه وي، ځکه د ایران چې دی او پاکستان او ځین نور هیوادونه زموږ د منطقې ځینې همسایګان، هغوی تر ډېره حده پورې داسې زیګزاګ سیاست لري، یوه ورځ په یو فکر کې، بله ورځ په بل فکر کې. لیکن موږ امریکا داسې وو چې په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې وځینې غلطۍ درلودلې، لیکن هغه اوس د نړۍ یو زبرځواک دی. د هغوی سره دښمني کول به زه فکر کوم چې موږ ته ډېرې ناوړه پایلې ولري.
مننه همدر صاحب. آزاد صاحب، همدا پوښتنه د بحث روسیو ته رسیدلې یو کله تاسو هم وکړم، کله چې امریکا وویل چې پوځیان باسم، ناټو او ټولو متحدانو یې له افغانستان پښې سپکې کړې، یعنی دا نړۍ په امریکا پسې روانه شوه. آیا ممکنه ده طالبانو ته چې له ایران سره دومره نږدې روابط ولري چې امریکا پرې خوابدې کړي؟
کابو میاشت یو نیم وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مهم ښاغلی عباسنګزي په ځغرنده دا وویل او ډېر ښکاره یې وویل چې د متحده ایالاتونو باید افغانستان سره وګرځي. دا په دې معنا چې دوی په هیڅ عنوان نه غواړي، او دا د سیاسي کوم ساختار چې دی د دې زغم او توان نه لري چې متحده ایالاتونه د ایران یا د بل هر هېواد سره چې وي هغه کې یعنی له توجه دې وغورځول شي. نه، زه فکر نه کوم چې طالبان دې دا کار وکړي. ایران ته د متحده ایالاتونو په وړاندې کې پر سلا کو خورا ډېر ضعیف دی، لکه تاسو خپل خبرې کې یادونه وکړله چې د 800 میلیون ډالرو مرسته تر اوسه د افغان ولس سره د دې بشري ناورین د مخنیوي لپاره سوې ده. همدارنګه پرون نوړم اورزم د ملګرو ملتونو ځانګړي ناسته چې وسله په هغه کې د افغانستان د اوسنی وضعیت د کنټرول یا د ناورین د مخنیوي لپاره د 15 میلیارډ ډالرو دمرسته غشتنه اوس ولې چې ملګری ملتونه به له شکه د متحده ایالاتونو تر نفوذ لاندې دي او متحده ایالاتونه شاوخوا شپېته فیصده د ملګرو ملتونو هغه فنډ چې د یغدنیشن چې هېوادونه کوي یا هغه اقتصادي مرسته چې د ملګرو ملتونو سره کېږي هغه شپېته فیصده د متحده ایالاتونو دي. یعنې ښکاره خبره ده چې متحده ایالاتونه پر ملګرو ملتونو نفوذ لري او ملګري ملتونه د متحده ایالاتونو د اعتماد ترلاسه کولو پرته دومره لویې پرېکړې یا غوښتنې نشي کولی چې $5 میلیارد د یو هېواد سره مرسته وشي، د هېواد د ولس سره. نو دا ټول هغه مسایل دي چې ایران هېڅکله نه شي کولای چې د متحده ایالاتونو ځایناستی شي.
ډېره مننه آزاد صاحب او همداراز همدر صاحب، له تاسو څخه مننه کوم چې په دې بحث کې مو تر اخره راسره برخه واخیسته. له اوریدونکو اجازه غواړم، تر بلې خپرونې مو خدای مل.